بجې شوي تاسو د خبرونه د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري اوري په خبرونه کې دوی منیمای تر ډیره پوري د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوي خو په لومړی نیمای کې خبرونه راپورونه لرو په راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي پنګور اډي سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. د افغانستان مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جمهوریت ریاست له لومړي مرستیال جنرال دوستم څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبريږي اوري د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن وویل د له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کیږي او ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه وړاندې کیږي چې سید کمال شریفی وایي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال له 15 ملګرو سره نیولې دی. د هیواد په شمال کې یو سړی او یو ښځه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا په ډبرو سنگسار شوی دی. او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپل وسلې حکومت ته سپارلې دي. د خبرونو تفصیل د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې روان امنیتي وضعیت په کتلو حکومت څخه وښتل چې د پاکستان سره خپل سیاسي او سوداګریزي اړیکې پرې کړي. دغه کمیسون مرستیال فیصل سمینن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په هیواد کې د ټولو ستونزو او بدمرغۍ سرچینه پاکستان دی.
هرقدر
کې مو به شکل
در داخله افغانستان
بین خود جنگ وکړي دی وای موږ هر څومره افغانستان کې په خپل منځ کې و جنگي جوړې دي چې موږ وطن اوران سي بل لار نه لري. زما په نظر غوړه لار ده چې د ملي وحدت حکومت له پاکستان خپل سیاسي او سوداګري زیړې کې قطع کړي. دغه کمیسون غړو د مشرانو جرګې له اداري پلاوي څخه وښتل چې پاکستان حکومت د مداخلو په اړه یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته واستوي او د افغانستان د خلکو ژغ تر هغه پورې ورسوي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال 15 ملګرو سره نیولې دي. د ملي امنیت مأمور ریاست په خبره سوي اعلان کې ولسیبي چې نیولسو کسانو په دغه ولایت کې په ګڼ شمیر اورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود. اعلان هم دارنګ زیاتوي چې ننګرهار ولایت یو چې د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکو له دوه کړو چسبکې ماینونو سره هم نیولې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هیواد په شمال کې وسړی او وشزه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا سنگسر شوی دی. د سرپل ولایت د مطبوعاتو د څنګه مشر حامد علمی نن په نن د جرمني جی پی آی ایجنسی ته ویلي چې دغه سړی او شزه په سوزمکلا ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په یو سهارایي محکمه کې سنگسر شوی دی. سوزمکلا د سرپل ولایت یو لنه امن ولسوالۍ څخه دی چې پر ډیرو برخې وسلوال طالبان حاکمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې درته وړاندې په غور ولایت کې ونجلی او هلک دغه ولایت د محکمې لخوا د مشروع اړیکو په تور سلسله دوری ووهل سپل. او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپل وسلې حکومت ته سپارلې دي. د سرپل امنیه قومندان محمد آصف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمویز پولیس د تنخواګانو د کموالي له امله د پولیسو لیکو وتلي او د کار پیدا کول په هدف بهرنۍ هیوادونو ته تللي دي. پر همدې محل وسلوال طالبان رسنۍ ته په لیږل شوی پیغام کې ویلي چې 13 ورځې د دې ولسوالۍ له سیمویز پولیس له دوی سره یو ځای شوی دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د چې پرون په برلین کې د فرانسې، روسي او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبرې کولې وویل چې دوی پر ځینو حساسو مسلو سلا وکړه.
Ich hoffe, dass wir mit dem Zusammentreffen heute einen Beitrag geleistet haben.
دای وی هیله لرم چې د اوکرين په خطیز کې مو د وضعیت په شکیدو کې خپل ونده تر سره کړی وی. هیله من يم د ولسمشرانو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د کتنې لپاره مو چې د اکتوبر په 2مه په پام کې د زمينه برابر کړی وی. په هغه کتنې کې باید دغه پروسه پر مخ بوتلل سي.
اکتوبر وو دان د پروسس وایټر بفردرت.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسي تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې لومړی کرښې د وسلو د لری کول په باب جر موافقه وسی. په همدې حال کې د جرمني د پولیسو یو ویان نن خبرداري ورکړ. مونشن شار چې جرمني ته د کډوالو دراتګ عمده مرکز دی، نور د هغو کډوالو گنجائش نه لري چې د اتریش له طریقه ورته را روان دي. د جرمني پولیس وایي پرون مونشن ته ټول ټال 2250 پناه غوښتونکي او کډوال رسیدلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو ویان زیمون هیګوایډ ویل نن سهار شاوخوا 200 کډوال دغه شار ته د ریلګاډو عمده تمځای ته رسیدلي دي. د جرمني نورو برخو ته د کډوالو د لیږد لپاره ځنګړي اورګاډي ګمارل سوي دي. د دوه کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریه، عراق او نورو هیوادونو دي چې د ناامنیو له کبله په سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. په بیت المقدس کې د الاقصی جومات په انګړ کې شخړې پیل سوي دي. پولیس وایي بلواګرو د شپې په مخه په جومات کې سنگرونه نیولې. څونن د یهودانو د نوي کال د مراسمو په درشل کې د هغو یهودانو مخه ونیسي چې غواړي دغه مسجد وګوري. فلسطینی عیني شاهدان وایي پولیس د جومات انګړ ته داخل سوي دي. له جومات نه بهر هم شخړو ادامه پیدا کړه چې پولیسو پر ګډونوالو وشکې بهونکې ګاز او بېسدونکې لاسي بمونه وکارول. کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د اسرائیل د دفاع وزیر موشا یعلون د مسلمانانو دوی ډلې منع کړې چې د جومات انګړ ته د یهودانو د ننوتلو مخنیوی کاوه. له مسلمانو عبادت کوونکو سره د شخړې د مخنیوي لپاره یهودان اجازه نه لري چې په دې جومات کې عبادت وکړي یا هم خپل ملي سمبولونه پکې راڅرګند کړي. مسلمانانو ته تر مکه معظمی او مدینه منورې وروسته اقصی مسجد تر ټولو مقدس ځای دی. د یمن جلاول وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن ویل چې دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کیږي او ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغو خبرو تیره اونۍ موافقه سوې وه. د هادی له دفتره په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې له حوثي یاغیانو سره خبرې به د سولې ته زمینه برابره نه کړي تر هغو چې دغو وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک نوي منلی چې له مخې دوی باید له نیول سوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې دولت ته تسلیم کړي چې دولتي ادارو یې غنیمت کړي دي. حوثیان دا مهال پر پلازمینه صنعا او د یمن پر ګڼو برخو کنټرول لري. د یمن دولتي ځواکونه چې سعودي عربستان یې هم ملاتړ کوي له مارچ میاشت راهیسې چې هادي له یمن څخه جلا وطنه سوی د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي. د هادي حکومت دا مهال په سعودي عربستان کې دی. راځي په یمن کې د شخړې له پیل راهیسې تر 4000 زیات کسان وژل سوي دي. او په روسیه کې رایه اچونکو په محلي او سیمه ییزو انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړه. تم کېږي لیبرال مخالفان په پراخه پیمانه دغه انتخاباتو ویلي او هغه کاندیدان به لاسبری وي چې د کرملین ملاتړ له ځان سره لري. د روسیې د نفوس نیمایي برخه یعنې نږدې 9.5 میلیونه خلک په نننیو انتخاباتو کې د رایه اچونې په شرایطو برابر دي. د محلي او سیمه ییزو شوراګانو 9000 سیټونو، د 21 محلي ادارو په ګډون د 1300 سیمه ییزو دفترونو او د شروالۍ سلګونو څوکیو لپاره رایه اچونه کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو په کالوګا، ماګادان او نوو سیبریسک سیمو کې د اپوزیسیون یا مخالفو کاندیدانو مخه نیولې ده. او دا هم سببون کاکړ او د هوا حالت.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.14. په کندهار کې آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 4.13. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 10.15. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.21. جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 2.24. بدخشان آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 9.12. بامیان آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 1.16. او په غزنی کې به هم آسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.12.
د ازادي راډیو له لارې مو خبرونه واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په پکتیکا کې د انګورډي په سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د تاسیساتو کار بشپړ شوی دی.
پاکستان ز طرف په یو دروازه باندې کاروان وو، کارونه بشپړ شوي دي او څنو تاسیساتو سره څنګه هغه هم جوړ شوي دي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د ولسمشر پر لومړی مرستیال جنرال دوستم غږ وکړ چې د سرپل او فاریاب په څیر د ننګرهار ته هم د تروریستانو د ځپلو لپاره ورسي.
شخص ما میشه که مردم نگره را علام میشن، ما وکیل هستیم، کار جنرال دوستم از برن به نگره هست، مسجد خدا دار کنم.
د کانونو پټرولیم وزارت وزیر داود چا سبا وایي چې د لوی پروژو د عملي کولو ظرفیت په افغانستان کې نه دی موجود.
بدون شک پروژه بزرگ بسیار پیچیدگی های داره که ما هم ظرفیت مدیریتی هنوز در افغانستان نداریم.
افغان سوداګر او پنګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه ونه نیول سي خپل فعالیتونه به ودروي. د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په انګوره ډي سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. په دې تاسیساتو باندې چې د افغانستان په خاوره کې جوړ شوي له څو میاشتو راهیسې کار روان و او یو ځل یې په اړه د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. دا چې د دې تاسیساتو د جوړولو هدف څه دی او افغان چارواکي په اړه څه نظر لري په دې اړه پام وکړئ. له کابله د اسدالله لودین راپور ته.
که څه هم د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د عامو خلکو ملي شورا او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولي وو او سرحدي پولیس نجیب الله خپل سر هم پکې وخوړ، خو دا تاسیسات بالاخره بشپړ شول. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرای وایي په انګور اډې کې د پاکستان د پوځ لخوا د دروازې او یو شمېر نورو تاسیساتو د جوړولو چارې بشپړې شوې او اوس له ورایښ کاری. ښاغلي ببری د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی، خو د سیمې خلکو پریکړه کړې چې دا تاسیسات به په رسمیت نه پیژني او تګ راتک هم نه پرې کوي.
د پاکستان له طرفه یوه دروازه باندې کار روان و، نو اوس هغه دروازه په مکمل ډول باندې جوړه شوې ده، کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیسات اوس عربستان کې هغه هم جوړ شوي دي. دا وضعیت دا مشکلات موږ ټول مرکزي دولت رسولي دي، خو نو مرکزي دولت یعنی تر اوسه پورې جدي اقدام نه ده کړی. خو بیا هم خلکو دا فیصله کړې ده چې دا دروازه موږ نه په رسمیت ومنو او نه به چاته اجازه ورکړو چې خلک یا نه ځي یا ووځي، ځکه چې بیا دا دروازه یو رسمي ډول اختیاروي.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګور اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خلشه او خوڅلوخت کلونو راهیسه په هیواد کې د جنگونو او د حکومت د بیغوري لعمله پاکستانی پوجان مخته پکې راغلي دي. د انګور اډې د تاسیساتو او د غرض د ډیورن کرخه په اوګدو کې د خندکیندنې موضوع څو میاشتې وړاندې راپورته او افغان حکومت د سړنو لپاره سیمه ته پلاوي ولېګه، خو تر اوسه حکومت خپل دریز نه دی روښانه کړی. تر اوسه څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان د دې سرغړونو په وړاندې غبرګون هم خودلې چې په انګور اډا کې د نجیب الله او په ګوشته کې د قاسم خان د سرخندنې یادونه کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهور ریاست نظر راوخلو، خو د جمهور ریاست وایاند ویل چې په دې اړه باید د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خبري وکړي، خو له ډیرو هڅو وروسته د دې وزارتونو چارواکي خبرو ته حاضر نشول. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استاذي او د سیاسي چارو کتونکو نادر خان کټوازی بیا وایي چې له انګور اډې پرته په یو شمېر نورو سیمو کې هم د پاکستان د پوځ د خوا تاسیسات جوړیږي او هدف یې دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني.
منګتی سیمه په نامو باندې وسیمه ده، په هغه کې هم اوس دوی پوسټ مو شروع کړی دي، مګر هلته هم کار دوی کوي، ډېرې پټ کوي دغه کار. د پاکستان خوا اساسي هدف همدغه ده چې د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژندل شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ترنګلې شوي او اوس داسې ښکاري چې دواړه لوري هڅه کوي چې تر خپل منځه د باور فضا بیرته پیاوړې کړي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکو بیا وایي حکومت باید د پاکستان د سرحدي سرغړونو په اړه کره معلومات راټول او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د فراه امنیتي چارواکو ویلي د خاک سفید ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پر شا تمبولي او اوس د دې ولسوالۍ په 3 کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. دا چې په فراه کې د خاک سفید په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څنګه دی او په مجموع کې د فراه ولایت امنیتي حالت او شرایط په اوس وخت کې څنګه دي، د فراه والي محترم محمد آصف ننګ له موږ سره په ټلیفوني اړیکه کې دی. ننګ صاحب محترم، ډیره مننه چې زموږ ټلیفون مو اوکې کې. په فراه کې امنیتي وضعیت څنګه دی لومړی بلدې شروع کو؟
دنه ولسوالیو کې وضعیت ښه نه ده، په اکثریت ولسوالیو کې وضعیت اوس مهال ښه ده، منتها تحرکات شته. د دشمن په خاک سفید کې بالفعل جنګ روان ده او تر ډېره حده مثلا ګلستان تر ګواښ لاندې ده، بس یو مقدار منطقو کې جنگونه ده.
دا چې په خو وختو کې به ځینې لری پرتی ولایتونه د مرکزی حکومت لپاره ډیر هریدل، فراکی څنګه آیا وسایل امکانات ستدي افغان پوجانو په لاس کې چې د مخالفینو په وړاندې وجنګیږي؟
فراکی موږ امکانات په کافي اندازه لرو، منطقه د جنگ حجم ثابت نه ده، یعنی کله کله ایجاب کوي چې له مرکز هم مرسته وشي، اما موږ زون په کچه باندې یو نظامی بیس لرو، یعنی د قلو اردو زون په کچه، د غرب زون په کچه لرو، چې که خبره موږ غټیږي نو تر زون غټیږي نه، او معمولا په همدې حدودو کې دا څو کاله موږ مرسته که وختي دل همدې حد له بالا نه ده غوښتي. اوس فعلا د دې فعلي جګړو او شخړو چې روانې دي د هغوی په وړاندې
بله په خاک سفید ولسوالۍ کې حمله شوې ده، دا څومره جدي ده او په شاک کې هم تمبیدلې ده، نو څه فکر کوئ چې بیا به هم دوی حمله وکړي که څنګه؟
بعد د مستقله چې په هلمند کې طالبانو جګړه وکړه او هلته دوی خپل جبهې جګړې ته یو خاص شکل ورکړو، بیا په نوزاد کې دوی عینې پریکټیس او عینې جګړه وغواړي، د فراه په ولسوالیو کې هم وکړي، مثلا په ګلستان کې، خاکې سفید کې هم همداسې تقریبا د دوی ټول ګروپونه راټول شوي دي، جګړې شروع کړه، دا څلورمه پنځمه ورځ ده، خو دوی کافي تلفات هم ورکړي دي. البته د هر جی بیا جغرافیه او شرایط فرق کوي، حجم د مقاومت او د دفاع او طرد د دښمن فرق کوي، روحیه فرق کوي. دلته زموږ سرتېري په ډېر قوت سره جنګېږي او کافی خسارات یې رسولي.
بله ولی صاحب، مننه. فقط روسي پښتنه دا چې مخالفین تاسو پیژندلی که څنګه؟ کومې ډلې دي په دغو کې بهرني مخالفین هم شته که څنګه؟ او فراه چې د داعش د پیدا کېدو یو مرکز هم په اول کې بلل کېده، اوس هم دغه ډله پکې شته که څنګه؟
داعش خو په هغه اول وختو کې ظهور وکړو، بیرته ختم شو له دې ولایته. طالبان دي، یعنی زموږ مخالف ډله چې طالب ورته وایو، هر باغي متمرده، هر سرکشه او هر کوته او طریق، هر مافیا د مواد مخدر او هر پیسلاغه مخربه ډله چې نوم پی کېږدو، د طالب تر چتر راټولېږي، یعنی بل ګروپ دلته نه.
ښه، د وروستۍ پوښتنه بیا هم تکراروم، دا چې په فراه کې خدمتونه څنګه دي خلکو ته؟ آیا تاسو خدمتونه کړي دي خلکو ته؟ خدمتونه رسولی شئ خلکو ته که څنګه؟ په لنډو ټکو راته ووایه.
په کافي اندازه باندې هغه څه چې اساسي زیربناوي بلل کېږي، موږ په خپله دوره کې کار کوي، وکړو ډېر چابک، مثلا میدان هوایي تکمیل شو، پوهنتون ته زیربنایي تعمیرات او ساختمانونه او زیربنایي تر کار لاندې دي، مکتبونه، سړکونه، یعنې په هره سطحه، د شفخانو په سطحه، اما دا ټول کار روان ده، خو هغه خدمات چې واقعا د خلکو هغه اړتیاوې ټولې پوره کړي او ځواب ورته ووایي،
بله. د فراه محترم ولی محمد آصف ننګ صاحب، ډیره مننه، ژوندی اوسئ. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د فراه په ولایت کې په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو حمله کړې، خو افغان چارواکي وایي چې د دوی حمله په شاتم بولي او اوس د دې ولسوالۍ په اطرافو کې حمله روانه ده. د فراه ولی وایي چې د هلمند له مساکلا وروسته چې هلته وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله وکړه، دوی وغوښتل چې په فراه کې هم په ځینو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي، خو افغان پوځیان د دفاع لپاره چمتو دي او په دغه ولایت کې نور ټولنیز خدمات هم په ښه توګه باندې تر اوسه پورې خلکو ته رسیدلي. اوس به هم ورشو د مشرانو جرګې راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د جمهوری ریاست له لومړي مرستیال څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو څو میاشتو راپه دېخوا په ننګرهار کې له خلکو سرونه غوڅ کېږي، خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار وویل که مرکزي حکومت اجازه ورکړي، نو ښاغلی دوستم چمتو دی چې د ننګرهار په شمول نورو ولایتونو ته هم ولاړ شي. ناجي صاحب ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي، د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د ننګرهار ولس له دې ستونزو وژغوري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم سفر وکړي.
شپږ میاشتې کېږي چې د ننګرهار خلک حلالېږي، زه وکیل یم. دا د جنرال دوستم دنده ده چې ننګرهار ته ولاړ شي او خپل مسؤلیت ادا کړي. مونږ یې د ورور په څیر تر څنګ ولاړ یو. بیا هم وایم چې دا زموږ مسؤلیت نه دی، بلکې دا د نظام مسؤلیت دی. زموږ انتقاد هم همدا دی چې زموږ نه ګټه واخلئ، راشئ او یا مونږ ته امکانات په لاس کې راکړئ. لږ تر لږه که نیمه امکانات په واک کې راکړل شي، بیا نو داعش سکاره دی چې په ننګرهار کې ټینګي.
ښاغلي مسلم یار، هغه راپورونه هم رد کړل چې د ده په حواله پکې لیکل شوي و چې د فاریاب او سرپل ولایتونو عملیات بې ګټې دي. مسلم یار وویل چې په دې اړه یې خبرې د یو شمېر رسنیو لخوا تحریف شوي دي. په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د دې ولایت د اچین ولسوال ویلي چې داعش ډلې د اچین ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه لري چې شاوخوا 128 په کې بندیان دي. څه موده مخکې د ختیځو ولایتونو مشرانو او په ملي شورا کې د دې ولایتونو غړیو له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته کار وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویل که حکومت په ننګرهار کې د داعش په وړاندې اقدام ونه کړي، خپل دی به خلک سره راټول او د داعش په وړاندې به ودرېږي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی دوستم چمتو دی چې هر هغه ولایت ته ولاړ شي چې ورته اړتیا وي.
جنرال صاحب دوستم به عنوان یکی از پایه های اساسی حکومت و
جنرال صاحب دوستم د ملي وحدت حکومت د یو اساسي ستن په صفت نه یوازې ننګرهار بلکې په هر ځای کې چې اړتیا احساس شي پرته له شکه به د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي. خدا د ارګ او امنیتي شورا پریکړو پورې مربوط دی چې دا ډول موارد وسیږي.
که څه هم دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د داعش په وړاندې د عملیاتو خبره کړې وه، خو د ننګرهار خلک وایي چې د عملیاتو نتیجه نه دا ورکړي. دا مهال ویل کیږي چې د تیرا لاري د ننګرهار بیلابیلو برخو ته په پراخه کچه داعش ته اکمالات را روان دي او دا وسلې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کیږي. خو د چارو سیړونکي وایي کچېرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د لازم ظرفیتونو د نشټوالي له امله د اوس لپاره د قانونو ستري پروژې نشي عملي کولای. د اوتشا سبانن په یو خبري غونډه کې ویل تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د قانونو وزارت تمرکز تر ډیره د وړو قانونو پر راستلو وي. خود ولسی جرګې د طبي منابعو د کمیسیون غړي وایي ستر قانون د افغانستان لپاره د عایداتو خې سرچینې دي او حکومت باید دغه قانونو د راستلو پر وړاندې خندونه لمنځه یوسي. قاسم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه وزارت کې د ظرفیت جوړولو لپاره کافی کار نه دی سوی، نو ځکه نسی کولای د اوس لپاره پر سترو قانونو پانګونه وکړي. د قانون وزیر داود شاه سبا د یکشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل په کابل کې د سام یا مرسته کوونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده. ښاغلی سبا وویل همدې ستونزې ته په کتو د قانون وزارت غواړي راتلونکي 15 کاله تر ډیره پر وړو قانونو پانګونه وکړي.
شاید بسیار دشوار به شما به پروژه بسیار بزرگ فعلا فکر بکنید.
دوی شاید به ډیره سخت وي چې موږ د اوس لپاره د سترو پروژو په اړه فکر وکړو. بل شکه سترې پروژې ډېرې پیچلتیاوې لري چې موږ یې مدیریتي ظرفیتونه تر اوسه په افغانستان کې نه لرو، خو هغه ناممکنه هم نه دي. د دې تر څنګ د قانونو ډېرې وړې پروژې شته چې له لارې هم موږ کولای شو کارونه رامنځته کړو او هم خپل ملي ظرفیتونه لوړ کړو. نوموړي ویل د افغانستان د قانونو په سکتور کې زیاتې قانوني خلاوي سته او دغه وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې کوشش کړی څو لږ تر لږه د قانونو د استخراج د صنعت لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. د قانونو پټرولیم وزیر دغه راز ویل شاوخوا شل بې برخلیک واړه قراردادونه یې مطالعه کړي او ځینې یې د اداري ستونزو له امله لغوه کړي دي. مس عینک، حاجیګک او دغه راز د امو حوزې نفتي ساحه هغه ستر قانون دي چې په قراردادونو کې د ستونزو او یا هم د نامنې له امله پکې عملا کار نه دی پیل سوی او یا هم د استخراج چاري ځندول سوي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د طبي سرچینو د کمیسیون غړي دا ردوي چې ګڼي په افغانستان کې دننه د قانونو د استخراج لپاره ظرفیتونه نسته. د دغه کمیسیون غړي عبیدالله رامین ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د کورنۍ ظرفیتونو تر څنګ له بهر هم ظرفیتونه وارد کړي او د سترو قانونو په راایستلو عملا پیل وکړي، کنه نو د ده په خبره افغانستان به هیڅکله له دغو سرچینو څخه ګټه ونخلي.
ما دیگه ایره هر دوره هر وزیر دیگه
شغلی رامین وی هر کله چی یو وزیر راځي او پر بخانی کارونو چلی پاباسی معنی داده چی موږ به هیڅ کله شتمنی تر لاسه نکړو او هیڅ کله به هم ونتوانی شو لخپل سرچینو معقوله ګټه واخلو، داسې ګټه چی زموږ هیواد له بیوزلی وشخوري. د قانون وزیر په داسې حال کې پر سترو پروژو د پانګونې لپاره د امکاناتو د نشتون خبره کوي چې له دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې د افغانستان طبیعي منابع کولای سي د اوږد مهال لپاره د افغانستان اساسي عایداتي سرچینې اوسي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت باید تر هر څه مخکې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي ګامونه واخلي، ځکه دې کار د قانونو حیفو ملکیتو ته زمینه برابره کړې ده. کارپوهان دغه راز د قانونو د امنیت پر ټینګښت هم ټینګار کوي او وایي چې همدا قانون اوس د غیر مسؤوله وسلوالو او دغه راز د دولت د مخالفینو لپاره په سترو عایداتي سرچینو بدل سوي دي.
په موریدل چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا ومنله چې په افغانستان کې د لویو پروژو، البته د قانون او د لویو پروژو د رایستلو ظرفیت نه دی موجود او دوی په 15 کلونو کې د وړو قانونو پر رایستلو خپل تمرکز ولري. لبلی خو افغان سوداګر او پنګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه ونه نیول شي خپل فعالیتونه به ودروي. دوی ویل له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د دوی پر وړاندې د تښتونې پیښې او ګواښونه زیات شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ نامعلومه وسلوالو د کابل له ښار یو سوداګر وتښتاوه. دوی د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې پر حکومت تور پورې کړ چې په داسې پیښو کې لاس لري، خو د کابل امنیتي مسؤولین سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د تښتولو مخه به ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
که څه هم حکومت بیا بیا ویلي چې د سوداګرو او پانګوالو د سر و مال ساتنه د دوی په لومړیتوبونو کې ده او اسانتیاوې به ورته برابرې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره دوی ته ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت د سوداګرو امنیت ته تدابیر ونه نیسي سر له ننه به خپل فعالیتونه بند کړي. خاغلی الکوزی دا خبرې په داسې حال کې وکړه چې په دې وروستیو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر سوداګر د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي.
ما به حیثیت اتباعی افغانستان مربوط به سکتور خصوصی متضرر هستیم.
موږ د افغانستان د اتباع په حیث او خصوصي سکتور پورې مربوط لزیان سره مخ یو. مهمه او د خوشنۍ خبر دا ده چې د هغو کسان لخوا تښتول کیږو او وژل کیږو چې په نظام کې شامل دي. که امنیتي ځواکونه تښتول سوی سوداګر پیدا نه کړي موږ به یوه بوجۍ اوړه هم کابل ته را نه وړو.
د سوداګرو د معلوماتو لمخې د شنبې په ورځ شاوخوا یوه بجه د کابل ښار د بګرامیو له یو مارکیټ څخه د وحدت الله په نامه یو سوداګر نامعلومو کسانو تښتولی دی. سوداګرو دا هم وویل چې تښتونکو په دې پیښه کې له امنیتي یونیفورم، وسلو او د امنیتي ارګانونو له موټر څخه کار اخیستی دی. د تښتول شوي سوداګر پلار محمد آصف وویل دردونکې دا ده چې زوی په رڼا ورځ د پولیسو مرکزونو ته نږدې له یوې خوندي سیمې څخه په زوره تښتول کیږي.
په زور او ظلم باندې د ما زوی له هغه ځای نه جګ کړی ده، نو دا اوس معلومه نه ده چې چیرته وړی ده. دې وطن ته دې خلکو ته مونږ خدمت کړی ده، که دا دولت مونږ ته دې خدمت په بدل کې دغه رقم جزاګانې راکوي هغه به بېله خبره وي، خو بیا هم زه د دولت د ټولو ارګانونو نه، د محترم رئیس صاحب جمهور، د معاونینو نه، د اجرایه شورا ریاست نه دا غوښتنه کوو چې په اولین قدم کې د ما دغه زوی چې په امنیت کې، دولت کې، هر چې دوی نه زه غواړم دوی
ماته پلاس را کوي راوړي به راته. سوداګر ویل په سختو شرایطو کې له فعالیت لاس نه دی اخیستی او پانګې بهر ته نه دي ایستلي، خو امنیتي ارګانونه یې پر وړاندې بې پروایي کوي. د خوراکي موادو د واردونکو د ټولنې مشر حماین خبرداری ورکړ چې که په 8 ساعتونو کې تښتول شوی سوداګر ونه موندل شي په کابل او نورو ښارونو کې به د خوراکي موادو دوکانونه وتړل شي. د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅې تیزې کړي چې تښتول شوی سوداګر ډیر ژر ومندل شي.
موږ خپله دنده ګڼو چې دې قضیو ته رسیدګي وکړو او عاملین ونیسو. د دې قضیې سره سم د کابل پولیسو له نورو امنیتي ارګانونو سره یو ځای هڅې تیزې کړي دي. هیله ده په ډیر لږه موده کې تښتول سوی وموندل سي.
خاغلی عبیدی دا ادعا رد کړه چې ګواکې پولیسو دا عمل ترسره کړی دی. د سوداګرو پر تختولو سربیره وسلوالې غلاګانې هم هغه څه دي چې کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. خلک له حکومت غواړي چې د دې ډول ناوړه فعالیتونو مخه دې ونیسي، او که نه د دوی او حکومت ترمنځ به فاصله زیاته او باور به پرې کم شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتست زموږ پښتو فیسبوک پاڼه مهیروي. پته ده facebook.com/ازادي راډیو. تازه خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه کې لویږي. همدارس ازادي راډیو .org مو د وی پاڼه آدرس ته کولای شئ زموږ خبرونه هلته واوري، او همدارس ریپورتونو مطالب مو هم وګوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. سید کمال شریف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته په کتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان سره خپلې سیاسي او سوداګریزي اړیکې پرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال 5 ملګرو سره نیولې دي. د هیواد په شمال کې یو سړی او یوه ښځه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا سنګسار شوي دي. د سریپول ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د جرمني د پولیسو ویا نن خبرداري ورکړ مونشن ښار ته چې جرمني ته د کډوالو دراتګ عمده مرکز دی، نور د هو کډوالو گنجایش نه لري چې د اوتریش له طریقه ورته روان دي. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن ویل چې دی له هغه شیاغانو سره چې حوثیان بلل کېږي او ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. او په بیت المقدس کې د الاقصی جماعت په انګړ کې شخړه پیل شوه.
د سلام پوره نکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخاوري. ټاکل شوی چې د انجنونو د فوټبال ملي ټیم به د جاپان د غوړ لیگ په دوستانه سیالیو کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ د هیواد تولاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ملي ټیم په څلور دوستانه سیالي له کوربه هیواد جاپان له ملي ټیم سره ترسره کړي. د شغلي کاظمي په وینا د افغانستان د انجنونو ملي ټیم ملتیابه په دې سیالیو کې د انجنونو د کمیټې مسولین او د دې ټیم ځونکو وکړي. نو موږ زیاته کړه چې جاپان د سیالي د افغانستان د انجنونو د فوټبال لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره ترسره کوي. تکل شوی د افغانستان د انجنونو د جیو جوستو ټیم د رزمي سیالي ورستي مسابقه نن په کابل کې ترسره شي. دغه فدراسیون مشر محمد فهیم فدایي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالي کې د کابل شهر د شپږو کلبونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. شغلی فدایي زیاته کړه چې دغه لوبو تر پای ته رسیدو وروسته به غوړ لوبغاړي د جیو جوستو رزمي ملي ټیم ته لار پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د مهاجرو انجنونو ټیم په ایران کې په جوړ شوو سیالي کې ایران ته ماتې ورکړې وه او دغه سیالي مډال یې ګټ ورته. خبر دا چې د لا لیگا په دریم اونۍ کې رئال مادرید د بارسلون شار دوهم ټیم په وړاندې د رونالدو په 5 ګولونو سره د لوبو په سر کې ځای لري. د لا لیگا په دریم اونۍ کې رئال مادرید 6-0 په وړاندې ګټونکی شو. د لوبي ګولونه د اوومي شمیرې لرونکو رونالدو 15 ګولونه په اوومي ولسمي شلمي یو شپېتمي یو اتمي دقیقه او بنزما په 28مي دقیقه د رئال مادرید په ګټه ووهل. رونالدو له هو ګولونو وروسته چې په دغه لوبي کې ووهل د رئال مادرید د تاریخ ش ګولوهونکی و پیژندل شو. د خبرنو پای
ازادي رادیو ته غوښتست د ازادي رادیو خبرونه په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. پته ده ازادي رادیو .org. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په افغانستان کې پر ټولو خواو غا کوي چې لري پروتو سیمو ته د خوراکي مواد درسولو پر مهال د دوی لیکمالتي کارونو سره همکاري وکړي. د په اصل کې د 4 ورځ کله چې د WFP 15 باربري موټر بدخشان لري پرتی یوان سیمه ته خوراکي مواد انتقالول دی افتل پولیسوالي کې د وسلول لخوا وسوځول شو. په کابل کې دغه سازمان ویاند وحید لا مانی له ازادي رادیو سره مرکه کې ویل چې په بدخشان کې به د دوی د موټرو سوځول په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو اغیز وکړي. زموږ همکار حمیدې هارون عثمان له خغلی امانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې وستوالو په بدخشان کې د دې مرستې رسولو 15 موټر سوځولي.
طبعا دغه راز پیښې زموږ په فعالیتونو باندې اغیز کولای شي.
او مونږ نه پوهېږو چې ولې دلیل یې څه و چې زمونږ چې هغه تر ټولو بېوزله کسانو ته خوراکي توک رسوو داسې یو حادثې سره مخامخ کېږو چې زمونږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې به انشاءالله دغسې حادثات نه وي او زمونږ سره به نه تنه ده چې حادثات سره به نه مخامخ کېږي. په ټولو ډلو مو غږ دا دی چې مونږ د هېچا پلوي نه کوو، یوازې د هغو خلکو ته خوراکي توکي رسوو چې ورته پښیدی توګه اړتیا لري. د بدخشان په کبو وایو تاسو وګورئ چې بدخشان لرې پرتې سیمې هغه سیمې دي چې د اولین واورې ورېدونه لارې ورته بندې وي او په ژمي کې دیګا د سختو د خوراکي توکو له پلوه د ستونزو سره مخامخ کېږي. مونږ که ورته اوس لاسرسی ونه لرو په ژمي کې به بیا ډېره ګرانه وي چې ورته لاسرسی پیدا شي.
له دې سره به ناامنو سیمو ته تاسو د مرستو رسولو پروګرام وځنډیږي که څنګه؟
نه خیر، زمونږ پروګرامونه دوام مومي. ما مخکې وویل چې مونږ خپله نه پوهېږو چې ولې دا حادثه زمونږ په موټرو سره شوې ده. زمونږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې نه یوازې دا چې حادثات سره مواجه نه شو، بلکې راسره همکاري وشي تر څو غریبو او بېوزلو خلکو ته چې واقعیا ورته مونږ خوراکي توکو ته اړتیا لري هغوی ته مونږ لاسرسی ولرو.
اوس البته په ادم دې خبرې په ارتباط غواړم پوښتنه وکړم چې په اوسنیو شرایطو کې کومو ناامنو سیمو ته تاسو انتقالات کوئ او غذایي مواد رسوئ؟ تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړه ده، نو کومو ناامنو سیمو ته تاسو غذایي مواد رسولی شئ او کومو سیمو کې له خنډ سره مخ یئ؟
ما مخکې وویل چې د افغانستان ټولو څلور دېرش ولایتو کې زموږ پروژې عملی کېدو په حالت کې یا هم عملی شوی دی، د نور دوام لري. یعنی داسې سیمه مشخص نه شوی چې دغه سیمه ته مونږ ځو، خو کله کله دغه پیښې زمونږ فعالیتونه ټکنی کولی شي. که څه هم چې شاید مستقیم تهدید مونږ ته مواجه نه وي، د افغانستان شرایط ته که وګورو واقعا بعضا ستونزې سره مخامخ کېږو. بیا هم هیله مو دا ده چې زمونږ سره نه یوازې دا چې ستونزې راته مخکې پیدا نه شي، تاسو همکاري وشي تر څو هغو خلکو ته چې واقعا اړتیا لري زمونږ خوراکي توکو ته هغوی ته خوراکي توکي په مسؤل ډول ورسوي.
همدا مسله کومو سیمو کې اوس د افغانستان په کومو سیمو کې تاسو داسې کومه احصایه لرئ چې خلک ډېر تاسو مرستو ته اړتیا لري؟ دا کومې سیمې دي؟
د افغانستان کې ګڼې سیمې دي چې د هغې سیمو نه بدخشان یو له هغو سیمو څخه دی چې واقعا پکې د خوراکي توکو ته د خلکو اړتیا بیخي ډېره ده. یعنې افغانستان لرې پرتې سیمې که مونږ په نظر کې ونیسو، د خوراکي توکو مصونیت پکې ډېر په ټیټه کچه دی.
د ازادي راډیو د خبريالي حميدي هارون اسمان مرکمو ل د دبليو اف ال ویاند خغلی اماني سره واورید. هغه د په بدخشان کې دغه سازمان د پنځو موټرو د سوزیدو د پیخي په اړه خبري کولې او ویل چې دا پیخه په افغانستان کې د دوی په فعالیتونو باندې اغیز کوي. اوس به هم د کندهار ریپورت ته د کندهار د امنیه قومندان ریپورت ته غوږ شو. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه پر هلمند د جګړې تمرکز کړی چې هلته دوی مالی سرچینې لري. د قومندان په وینا وسلوالو طالبانو په دغو سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانې هم هلته شته چې ټوله ګټه یې وسلوالو ته رسیږي.
د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې د دولت وسلوال مخالفین او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ له سکوت سره مخ کړي. کمانډان چې تازه د هلمند د عملیاتو څخه راستون شوی وایي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالۍ څخه کندهار، روزګان، دایکنډي، فراه او هرات ولایتونه نامنه کېدلای شي.
ترڅانو د ډیر وخت څخه کوشش کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ خپل مرکز ونیو ګرځي چې دغه ټول ولایتونه مرکزی افغانستان، هرات، فراه، روزګان، دایکنډي، کندهار ټول بیا تجدید دی. نو دې ما خپل کوشش کوي او هغه د دې د بدارانو د غوښتنه ده چې دی وکول سي چې هغه مرکزی نقطو ته ځان ورسوي او لته خپل حکومت ټینګ کړي. ان شاء الله دولت پر دې باندې حکم دی، راځي مشکلات وخت نا وخت راځي او د دې مخنیوي وکړي.
لوی پاسوال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه ډیر تمرکز پر هلمند او د دې ولایت پر شمالي ولسوالیو کړی چې په وینا یې هلته د دوی مالی سرچینې سته. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان په دغه سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانې هم هلته سچې ټوله ګټه یې وسلوالو ته رسیږي. د کمانډان رازق په خبره وسلوال هر ورځ د ماربل د ډبرو لاري ل یو نیم څخه تر دولکو ډالرو پورې اوایه تر لاسه کوي.
هلته څو ګټه لري، هلته د ډیر اده د برق محصول دی ټولي فلمن کې د ماربل ډبره دی ټول ورځ وړي، د ورځې یو نیم لک ته دولکو ډالرو پورې اوایه دا غاسته.
اولته ډیر د کاچاکو غټ کارخانه لري ټوله او اوایده دي ټوله دغه ترانسپورټ دی کی نو دغه سره نور خلکم کاچاک پر د دنیا ماتیام د دې سر د سپورټي چې دې پرواز حکم سي او دا شاند هغه محافظ درینو د کاچاک کارخانه محافظ وساتل شي.
پاسوال رازق په ورستوي کې د زابل روزګان او په هلمند ولایت کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو مشري کړې. نو موري وای چې د کندهار امنیت د هلمند د امنیت سره تړلې.
په هلمند کې به پاتې سو د هلمند چارواکي د ولسوالیو د امنیت قمندانانو او ولسوالانو په مقرروي کې د صلاحیت غوښتنه کوي. د هلمند امنیت قمندان وي هغه قمندانان چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي چې د په اجازه په مرکز کې د یو شمېر اشخاصو په غوښتنه مقرر شوی دي. د هلمند قومي مشرانو وي تر هغو چې والي او امنیت قمندان ته د مقرروي صلاحیت ورنه کول سي په حکومتدارۍ کې خوالی ناراضي. په دې اړه تفصیل د الیاس دای پراپور کې.
د هلمند امنیت کمانډانی چارواکي وای کلونه کیږي چې لشکرګاه شهر د یو شمېر امنیتي اوزو د مسولینو ترڅنګ د ولسوالۍ جن کمانډانان په مرکز کابل کې د پارلمان د وکیلانو او د کسانو لخوا مقرري چې د لوړپوړو دولتي مسولینو سره شناخت لري. د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې د هلمند ولسو فعال ولسوالۍ څخه د تو امنیت کمانډانان بل دي چې د امنیت کمانډان سره مشوره وسی په کابل کې مکرسي او بیا د تستول سوي دي. کومي مشران وای تر هغه چې د ولسوالانو او امنیت کمانډانان په مقرري کې والي او د ولایت امنیت کمانډان ته صلاحیت ورنکول سي په حکومتداري او امنیت کې بهبود ناراضي. د مرجو ولسوالۍ کومي مشر راځي اکبین وای په مرکز کې مقرر کیدونکي مسؤلین به سواد دي او د خلکو سره ښه چلند کوي.
کا ولایت مقام ته د ولسوال صلاحیت ورنکول سي چې والی په جریان کې والی د ولسوال سره موافق نسي والی پیشنهاد نکي او یو ولسوالۍ ته ولسوال راځي د یو شخص پسپارش یا د وکیل او سناتور پسپارش یا د وزیر پسپارش دا زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دا حالت په مبیا نه یواله صاحب که کومندان امنیت دل ترازی تورته چې کومندان سستا په خړه قسم مشته په خبره ستاسو چا پښتنه کوي چې دا ولسوالۍ ته کومندان راځي مکتوب درته راي او که مکتوب دې نه ماری پکې وزیر ټلیفون درته کوي.
په کابل کې د مقرر شو کومندانانو ولسوالانو د نوړ چلند لامل د جن ولسوالۍ خلګو لارونو هم کړی دی. خو د هلمند چارواکي د خپل مسولینو په لور کول نه دي توانېدلي. د هلمند امنیت کمانډان د بی اجازه د اتو ولسوالۍ د امنیت کمانډانانو په ځای د دروي د مقرري خبره مني. پاسوال نبی جان ملاخیل د امنیت د کورنوي چار وزارت د جنو وکیلانو او متنفذینو په غوښتنه د ولسوالۍ امنیت کمانډانان مقرري وي. ملاخیل وای د کسان د خلکو په ځای کسان ته خدمت او کار کوي چې مقرر کړی وي.
یو څوک د یو کار ظرفیت نه لري ولې شناخت لري، یو څوک د یو کار اهلیت نه لري ولې بعضي دوستان لري نه، هغه په مختلفو نومونو باندې مثلا ځان مقرري او هغه بیا پابند ادارې ته نه وي، خو ادارې نه مقرر کړی، ادارې ته مسلحت نه لري. هغه چې مسلحت لري هغه سره شریک ته او هغه په جنایت باید وکړي، هغه باید غلا وکړي، سیدي ناروا وکړي، وکړي چې هغه خوشاله وساتي.
ویل کېږي د یو شمېر دغه ډول مقرري پر سر پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو د یو شمېر استازو ترمنځ کشمکشونه هم روان دي چې په اوسنیو ورځو کې د ګرشک ولسوالۍ د امنیت کمانډان پر سر د چین وکیلان اندرې شو بیلګه ده. د ګرشک ولسوالۍ د پولیسو یو سرچینه د نوم نه شوډلو په شرط ازادي رټوي. په ګرشک ولسوالۍ کې د یو وکیل لخوا په خوا مقرر شوی امنیت کمانډان بیرته د یو وکیل په خوله د دندې څخه نه لری کیږي او دغه مسلې جنجال رامنځته کړي واته. دوه درې ځله پولیس په خپل منځ کې جنگ ته هم درېدلې دي. خو دغه خبره تر اوسه خپل واک سرچینو نه تایید کړي. محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په همدې سره د ازادي راډیو د راپورونو د برخې پای شي بو تر رسیدو لدی ورسته د ورکوشو ځانو پروګرام خبريږي. د ورکوشو ځانو پروګرام په دقت سره ووري کې د شي د کوم عزیز په لټولو کې ل خپل وطنوالو سره مرسته وکړي. البته د ویل د چې دغه پروګرام لاري تروسه پوري لزګونه هغه افغانان چې ورکوشي ل خپل کورنۍ سره برته البته ستاسو او ریدونکو په همکاري او ځای شوی نظم هله هم دا چې دغه پروګرام په ورېدل سره کوخه کړی چې کازین کسان مولي د لوی چې ورکوي او یاي په اړه معلومات لري نو خپل وطنوالو سره دغه معلومات شریک کړي څو برته هغه ځان چې کورونو لري پاتې دي ل خپل کورونو سره یو ځای سي. په همدې سره زه درنه خدای پامانه کوم دغه خبرونه په دقت وره
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریالي وسی د دې بیان ته سه ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې ستاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د ورک شوي عزیز نوم نه اخلي او یا هم خپل نوم نه اخلي او یا هم د تلیفون شمیره نه وایي، د دوی تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو اوریدونکو، ډېر مننه زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یا ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. د نن ورځې دغه پروګرام که تاسې په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه فراد ولایت بلابولک ولسوالۍ د فرارو د کلي سر سر پرلی کبانې واصل یم. زما یو انډیوال ورک دی په نامه د رفیع الله، دا 15 کاله کېږي. هر چا که پیدا کړي 15000 افغانۍ بخشي لري او زما سره دې په دا لمبر تماس ونیسي. 0003-9015-9
زه خدای دوست کابل ولایت شاستفاد ولسوالۍ د اولګي پولیس خبره کوم. زموږ یو د اکازوی دی د ولیجان په نامه سره دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. چا چا معلومات نشته، د ګردۍ نفر دی، سر نفر دی، که چا پیدا کړی یا چا ته معلومات وي و مستجی په دغو تلیفون شمیرو سره معلومات راکړي. 0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-
دی لږ رسایتي تکلیفم لري او سترګې هم لږ کژي کار ګرانو شجاره معلومات لري یا دی لیدلې ما ته چې په دې شمېره زنګ وي صفر اووه سوه یوویشت دوه نوي درې سوه یوولس
السلام علیکم زه عبدالستار یم د فرات ولایت ګلستان ولسوالي یم زما یو زوی دی چې ورک یو قاریم د عبدالرحیم په نامه باندې خندهار او د بولدک پر لویه لار باندې تقریبا څلور نیم کاله یا پنځه کاله کې چې ورک شوی دی هېڅ معلومات یې د ژوند او د مرګ مفتنه کړې ډېر ګرځېدلي او ډېر ستړي شوي هر مسلمان ورور ته کې معلومات شته د قاریم د عبدالرحیم یا د ژوند او یا د مرګ نو په زما سره دې تماس نه چې په دغه شمېره باندې زما تلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي زه بیا تلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي زما تلیفون نمبر دی خدای دې وکړي چې ازادي راډیو څو وارې سر په سر درې څلور وارې سر په سر باندې ونه شریعت ته ورکړي
السلام علیکم زه ولیم احمد د سردار محمد زوی د کندهار ولایت د پنځمې ناحیې
د دې خوځې څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. زما دوه اکاګان دي تقریبا د دې ښکال راهیسې د خپل کور څخه له درک شوي دي چې ځینې دوستانو د ایران د زاهدان په ښار کې لیدلي دي او هغه ویلي دي چې ورې اوسېږي چې نومونه یې په دې ډول دي: علي احمد چې مشهور پټاټو، او نانۍ چې د اخترجان زامن دي. که دوی خپله دا اعلان اوري او یا که بل مسلمان ته دا معلومات وي، په همدې شمېرو دي زموږ سره تماس ونیسي. د تلیفون شمېرې دي 0-2-0-1-1-1. بله شمېره ده 0-1-1-2-3-0-0. د تلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0-0-0-3-2-0-1-1. بله شمېره ده 0-0-3-1-1-2-3-2-1. دې چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم. بس السلام علیکم. د احمد شاه د یلمن د ګرشت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو د خلک زوی دی، مجاهد نومیږي، اسمینه شراف الدین دی، مګر په مجاهد سره مشهور دی. نو دغه ما د خلک زوی چې د دولت یو لس کال کېږي چې نظر اخیستو د کور څخه وتلی دی. هغه چیر کې د شلو کالو نو وس دی، شکالو تر رسیدلی دی. که هر چا ته یو معلومات یا د ده پاکه یو څوک معلومات وي، یا د خپل زموږ آواز اوري، یا بجي په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي 0-9-5-5-0-5-0-5. یا نمبر درته تکراروم 0-9-9-5-1-8-0-5. هر چا ته یو معلوماتي په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي او شیرني یو لا کالداري ورکول کیږي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ته کډه کوم. سالي تاسو سره خبرې کوم. ما یو ورو دی جانان نیمز د هلمند ولایت ته کډه کوم. سالي تاسو محمد د زیدی د عبدالشکور بن سیدی ز په خپل د دوروري د دې په کې څو مخکټ لري. ما د دې په اړه شي نه راځم مختار یا د څلور ځات څلور څلور درې بل شي نه راځم چې په سایا څلور لري درنه تندسو دویش. سلام علیکم. دجال لسکاله کې چورک.
سلام علیکم. ما سلام نه ده ازادي کارکونکو ته ورسېږي. ما ورکسوي نو می اختر نام دی درې زوی دی یو ورور حضرت میری یو خانګول میری یو علي ګول میری زمانم تورجان دی د ورماشت ولسوالی د کره کلاولی او معنا مثلا دا دوه کالو یو کالو درې میاشتې تیرې چې بیا را ده کې څوک معنا معلومات ولري معنا په دا چې ماره دې مثلا سما سونې ته 0-8-0-9-5-2-3 دواره یې تکرارم 0-8-0-9-5-2-3. او سلام معنا زمات
زدا زابل ولایت شاجی ولسوالی د سپیرسنګ دینارخیلو عبدالمتین دیوانا خبره کوم. زما سینجر او شورک ته تقریبا درې میاشتې کېږي. نه د مرګ نه د ژوند درک معلوم ده. که هر چا سره یا معلومات وو یا د ټلیفون معلومات سره وو، بیا دې پر دغه شماره 0-8-0-9-4-6 0-8-0-9-4-6 پر دغه شماره دې زنګ ووهي چې موږ ته معلومات وسي.
مرے وان دیوالے نجیب دے چاتا تے تقریر ہم نے رکھ رکھا نے کی صورت تے پر میرا جا و سرا دی ورت تے تک تو پت بتا اڑا یا معلومات تے مات وری اس مرا جا سے پر و سے پر تے ننی وی تے ریش تین دو تین دو تین دو ذرا غاری بخش تے راجا دے سگری ٹب کی اس تے تقریر ہم نے دے سپیشل ریفرنس.
بلا السلام علیکم. زحد بالله زابل ولا تشنکل سوالی تخ خبر قوم از ما یورور د عبدالمجید پنامه باندې د دماغ تکلیفون لري د محمد زوی زوی او د احتسابي الله او محمد قریش صلی الله محمد ورور ده. که چاته په دې اړه معلومات وي ما ولسوالي ارزې شمیره باندې زنګ وو 0 اویا 8 څلوېښت 2 اویا 6 او 3 5 شمیره بیا تکرارو 0 اویا 8 څلوېښت 2 اویا 6 او 3 5 کارتیا ته پر دې اړه باندې معلومات دي او ماته دې په دې شمیره باندې زنګ ووایي او جایزه 3000 افغانۍ هم لري که چا ماته په دې اړه باندې معلومات راکوي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 2 1 1 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زمانو فرویز د کاپیسا نه خبرې کوم. زما یو دوست د ننګرهار ولایت د سراچی اوسیدونکی ملي اردو کې وظیفه لري. دا ډېر وخت مالله درکه شوی دی. که څوک یې په اړه معلومات لري نو ماته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0 اویا 2 6 9 9. مننه ډېر. خدای په امان.
الو سلام علیکم دا ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم وایم. ما یو د اکا زوی دی چې په نامه د شراغا دی. د عبدل زوی دی. دا و اته کال کیږي چې ورک دی. ار څوک کوم معلومات لري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 3 0 5 8 1 0 0 5 2 4. والسلام.
مز دا دغه د ایرمند ولایت نه د اړولو سوال ته خبرې کوم. ما پیغام دغه دی چې زموږ یو قریب دی ما د امازي دی خو د لکه مونږ میزو ورکړي په دغه لاندې شمیره دی زنګ وي 0 و 0 3 1 5 0 6 8 9 8. په دغه شمیره دې اړیکه ونیسي که هر چا پیدا کوي 5000 افغانۍ شیرینی ورکوو.
السلام علیکم زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک دی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 3 کاله 5 کاله کېږي چې ورک شوی. د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې د مرګ یا د ژوند ماته نه کېږي. د ترنک او د ارغستان د دا دوه فلو تر مابین ورک شوی دی. هر مسلمان هر ورته کې معلومات قاري ملا عبدالرحیم صحیح یا د ژوند او یا د مرګ سهر خواه معلومات چیز ما سدی پر دوار لنبر باین که ما سوی زنا تلیفون لنبر دیتا شیوه اما 0 اویا 5 2 9 8 3 زنا تلیفون لنبر دیو زر بیا تلیفون لنبر ویم 0 اویا 5 2 9 8 3 زنا تلیفون لنبر دیو پا جونده بانه بانه دی تل 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 ازادی را دو و سلام و احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علی محمد یسانم د کندهار له میوند زحمت کوم. ما یو دوستی چې په نامه د جمعګل دی خوښه یو کال یا یو نیم کال کیږي چې خپل کور څخه مبارک شوی دی. زه د ټلیفون شماره اعلانوم هله د چې ما ته په همدې شمیره زنګ ووهي که چېرې ما خپل زغار وي یا نه نور دوستان او نور مسلمانان زما زغار وي. ما د ټلیفون شماره ده 0 اویا 3 4 4 4 3. خپل شرمی تر لاسه کی مننه.
سلام علیکم زه غلام احمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د بارکزور کاریز اوسیدونکی یم. تیوال په کې په درېم اوزه کې اوسېږم. زما دوا کاغان یو د جان محمد په نامه دی یو د خان محمد په نامه دی. جیش کال 15 کال مخکې ایران ته تللی دی. هیڅ پته موږ ته نشته. کچېرې یا دوی خپله د اواز اوري زموږ یا دوی نور دوستان پېژني موږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرو باندې تماس ونیسي 0 و 0 4 4 9 9 4. 0 و 0 4 4 9 9 4. کامیاب اوسې. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تلیفونی پیغامونه مو واوریدل. محترمو دوستانو که تاسم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان مو لټوئ. تاسې کولی شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمېرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ام اس راولېږئ. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.